لوبو لميدانا. هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوب له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه درنو ریدونکو سلامونه او درنښت می ومني. د دې ونې په سپورتي خبرونه کې به واوري چې د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله په آسیایي سیالیو کې له هند او پاکستان ماتې وخوړې او په ګروپي پړاو کې له لوبو بهر شوه. د افغانستان ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو سره سیالي کوي. په افغانستان کې د فوټبال ولایتي سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د ویسټ انډیز، انګلستان، پاکستان، آسترالیا، هندوستان او سویلي افریقا د روانو لوبلړیو حال هم درکو. د آسترالیا د نارینه او د بیګ بیش لیگ سیالۍ هم د دوه افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي. د پاکستان د راتلونکي سوداګریز لیگ پی ایس ایل لپاره پیښور زلمو دوه افغان لوبغاړي اخیستي دي. او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به درته دا ځل په ځانګړې مرکه کې د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې د افغانستان ملي 19 کلنې لوبډلې په لوبو خبرې وکړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. راسره ملتیا وکړئ. پیلې د افغانستان له راتلونکو سیالیو څخه کو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د روانې ډسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به له عربي متحده اماراتو سره سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبلړۍ کې دوه غیر رسمي یو ورځنۍ او درې شلوریزې سیالۍ شاملې دي. دا سیالۍ به د ډسمبر په 15مه نیټه پیل شي او د نوي زیږدیز کال تر 2مې نیټې پورې به دوام وکړي. افغان لوبډله به د ډسمبر په 15مه او 20مه نیټه لومړی له اماراتو سره دوه تمریناتي یو ورځنۍ سیالۍ ولوبوي او بیا به د ډسمبر په 19مه، 21مه او د 2024 زیږدیز کال د جنوري په 2مه نیټه درېمه شلوریزه سیالي هم له اماراتو سره ترسره کړي. کرکټ بورډ وایي دغه سیالۍ د هغه هوکړه لیک له مخې ترسره کیږي چې تیر کال د افغانستان کرکټ بورډ او متحده عربی اماراتو د کرکټ ادارې ترمنځ لاسلیک شوی و. د ولیده چې روان کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د شلوریزو سیالیو لومړنۍ لوبلړۍ افغانستان دوه د یو پر وړاندې ګټلې وه. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې د آسیایي سیالیو په ترڅ کې دا ځل په ګروپي پړاو کې له سیالیو بهر شوه. یادې لوبډلې دوه سیالۍ وبایللې او یوازې یوه یې وګټله. بل لور ته بیا نیمه پیلوبې ته له الف ګروپ څخه پاکستان او هندوستان او له بی ګروپ څخه د بنګلاديش تر څنګ په لومړي ځل عربي متحده اماراتو هم لار پیدا کړې ده. په یاد ګروپ کې بله پیاوړې لوبډله سریلانکا او نه توانېده چې نیمه پیلوبې ته ورسیږي. په دې تړاو تفصیل سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې په دوو ماتو او یوې بریا سره خپل سفر بشپړ کړ. دغه سیالۍ چې د دسمبر میاشتې پر 8مه نیټه پیل شوې وې، افغانستان په الف ګروپ کې د پاکستان، هندوستان او نیپال په وړاندې سیالۍ وکړې. افغان لوبډلې خپله لومړۍ سیالي د دسمبر پر 8مه نیټه له هندوستان سره وکړه چې د 2 وکټو په توپیر یې وبایلله. دغه راز د همدې میاشتې پر 10مه نیټه نیپال ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې له پاکستان سره د دسمبر پر 12مه نیټه سیالي وکړه چې دغه سیالي د 3 منډو په توپیر وبایلله. د کرکټ ځینې کارپوهانو د دې لوبډلې تر سیالیو وړاندې نیوکې کولې چې ګواکې دغه لوبډله د روابطو پر اساس غوره شوې ده او داسې ډېر غوره استعدادونه شته چې کرکټ بورډ له پامه غورځولي دي. د کرکټ لوبو خبریال او مبصر ابراهیم مومند وایي د لوبډلې تر اعلان وروسته یې همدا نیوکه کړې وه چې دغه لوبډله به په آسیا جام کې ښې لوبې ونه کړي. د ښاغلي مومند په باور کله چې د کرکټ بورډ چارواکي د استعداد پر ځای خپلوۍ، ملګرتیا او سیمه پالنې ته کار کوي نو ملي لوبډلې به یې په نړیواله کچه همدغه سیماتې خوري. هغه وایي
د دې ټول سیموار افغان کرکټ بورډ دی. که څام دوی د شفافیت خبرې کولې چې د هیواد په کچه باندې ټرول نه وکړل، 15 لوبغاړو له منځه یې یو لوبډله جوړه کړه، عربي اماراتو په سفر وکړ، هلته یې بهترینه لوبې وکړې، بنګلادیش نه یې، سریلانکا نه یې دوه اړخیزه سیریزونه وګټلې، درې اړخیزه سیریز کې فاینل ته ورسېدل، لوبغاړو پکې شخصي کارکردګۍ وکړې، سیریز یې ولګېدې، وکټ یې 15 او 15 وکټ یې بالرانو ترلاسه کړې. سپین بالینګ کې مشکل و خو کوم سپینران چې دوی اخیستي وو که چینمن او که لیگ سپینر او هغه ونه لوبول.
دغه راز ابراهیم مومند وایي چې د 19 کلونو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره هم تر میاشت کمه موده پاتې ده که افغان بورد غواړي نړیوال جام کې ښه وځلیږي نو په لوبډله کې ځینې مهم تغییرات باید راولي او سر له اوسه تمرینات وکړي. بل لوري ته پخوانی لوبغاړی او د کرکټ لوبو مبصر باطنشاه عبدالرحیمزی بیا وایي چې افغان لوبغاړي هر وخت د اماراتو د ویزو ستونزې لري چې له کبله یې لوبډله لوبو ته ناوخته رسیږي. هغه دا هم وایي چې افغان لوبډلې باید د کابل پر ځای په ننګرهار کې تمرینات کړي وای ځکه د اماراتو اوبه او هوا له جلال آباد سره ورته والی لري خو له کابل سره یې ډېر تفاوت دی.
نولس کلونو لوبډلې د ایشیا کپ خپل سفر پای ته ورسو هغه سې تمه او توقع چې موږ ته لرودله هغه سې ونه شول. یو څو خبرې یادولي دلته ضرور بولم چې په هغې په راتلونکي کې باید هغې ته پام وسي او دغه د 90 دغه د 19 کلونو ایشیا کپ په 2018 کې افغان لوبډلې یو ځل ګټلی و چې دا اعزاز د افغان لوبډلې لپاره و خو دا اوسنی کوم پرفارمنس چې و دا بیخي هغه هېڅ تمه او توقع ته موږ نه وه چې داسې یو خراب پرفارمنس به وسي. د دې لپاره د یو څو شیانو یادولي ضرور بولم. لومړی د کنډیشن په اړه باید ووایي چې د افغانستان کله چې 19 کلونو لوبډلې په شروع کې د ویزو مشکلات وو او د موږ چېرته کیمپ لګېده په جلال آباد کې یا په کابل کې د آخره کې چې کیمپ لګېده د کابل کې منفی ده یعنی دومره یخ ده بیا که تاسو اماراتو ته راځئ دلته بیخي هوا ډېره معتدله ده او ډېره زیاته ګرمه ده نو دا د یو پلیئر لپاره ایجست کول ډېر زیات مشکله ده ډېره سخته ده چې سړی د یخې هوا نه راځي.
د 19 کلونو ځوانانو د آسیا جام سیالۍ په 2018 کال کې افغانستان ګټلې وې او د ویلو ده چې د راتلونکي زیږدیز کال په پیل کې به د 19 کلونو ځوانانو نړیوال جام په سویلي افریقا کې پیل شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د یادو سیالیو په تړاو د افغانستان 19 کلنې ملي لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان او دوه نورو لوبغاړو چټک توپ اچوونکي فریدون داودزی او وکټ کیپر توپ وهونکي نومان شاه د خپلو سیالیو په تړاو داسې ویلي دي.
نصیر خان هم د ملي 19 کلنې لوبډلې لوبډل مشر او ورسره خوا کې سلو توپ اچوونکي واقعیت د هر انسان چې کرکټ کوي د ارمانی چې په د افغانستان لپاره کا په ملي 19 کلن کې ملي ټیم کې نو ارمانی چې ولوبېږي واقعیت زه خپل ډېر خوښ یم چې د غزي دره رسېدلیم او په ځان ډېر په هر کومه ویاړم او انشاءالله راتلونکي کې غواړم چې دغه غټ هدفونه ته چې ما ذهن کې دي ځان ورسوم. واقعیت دی د ځان سوال دا یو ستونمن کار ده ډېر مشکلات به یې په لاره کې هر یو ته ورسره مخ کیږي. دې لپاره دا نه تقریبا له سټارټ موږ د ارمان و چې زه به دغسې افغانستان له سټپ بای سټپ نه چې هغه لس کلن همداسې اے ټیم بی ایم بی ټیم دا به ریپرزینټ کوم او واقعیت دې ته ډېره خواري موږ کړې وه. دا څلور کاله پنځه کاله کېږي چې کرکټ کوم پروفیشنل کرکټ کوم مسله کې دې لپاره ما ډېره زیاته خواري کړې وه او الله تعالی دغه د عزت راکړ او پیلن زه د ملي 19 کلن کپتان یې کړم او سره ټیم برخه وګرځولم. واقعیت ډېر د خوښۍ احساس کوم.
فریدون داوزی د افغانستان ملي 19 کلن یو تن تیز توپ اچوونکی واقعیا دا زما لپاره د ویاړ خبره ده چې د افغانستان 19 کلنو ملي لوبډلې نمایندګي کوم او دا نن چې زه ځلیږم دا زما د محنت نتیجه ده او زما د ملګرو زما د فامیل د دوی دعاګانو نتیجه ده. نو انشاءالله چې افغانستان ته به نور ویاړونه هم راوړو په دعاګانو کې میاد ساتئ او زما د کامیابۍ راز چې دی زما خپل محنت دی چې کومې خولۍ موږ توی کړې دي کوم محنت موږ وباسلې د شپه ورځم په ځان یو کړی دا نو دا هغه نتیجه ده چې مونږ نن لاس راوړو.
دغه پرفارم چې نن ما وکی ما نور متوجه کړي د افغانستان د پاره د افغانستان د ملي ټیم د پاره لکه ټیسټ ون ډے ټی 20 میچو د پاره به زه کوشش کوم چې نور خواریم زیاته کوم خولې به تېوم د افغانستان د پاره.
بل لور ته د کرکټ نړیوال شورا تازه د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام نیټه او مهالویش اعلان کړی دی. افغانستان به په دې نړیوال جام کې په ډی ګروپ کې سیالي کوي یا د سیالۍ د سریلانکا پر ځای په سویلي افریقا کې ترسره کیږي. په دې رپورټ کې به له امید ظهیرمل واوري چې افغانستان له چا چا سره کله سیالي ترسره کوي.
د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام نیټه په ډاګه شوې. د کرکټ نړیواله شورا یا ICC اعلان وکړ چې 19 کلنو ځوانانو راتلونکي نړیوال جام به د راتلونکي زیږدیز کال په لومړۍ میاشت کې په سویلي افریقا کې پیل شي، یا د سیالۍ باید په سریلانکا کې شوې وای. خو وروسته له هغه چې د یاد هیواد د کرکټ بورډ غړیتوب د نړیوال شورا له لورې وځنډول شو، نو د دې سیالۍ د کوربتوب حق یې هم ترې واخیست. دا ځل د افغانستان په ګډون په دې نړیوال جام کې شپاړس لوبډلې په څلورو ګروپونو کې سره سیالي کوي. افغانستان به په ډی ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره سیالي وکړي. تر رسمي سیالۍ وړاندې هرې لوبډلې ته دوه دوه تمریناتي سیالۍ هم برابرې شوې دي. افغانستان به له سویلي افریقا او انګلستان سره د جنوري میاشتې په 14 او 16 نیټه لوبې وکړي. د ICC په راپور کې ویل شوي چې رسمي سیالۍ به د جنوري میاشتې په 19 نیټه د آیرلینډ او امریکا متحده ایالاتو په لوبې سره پیل شي. افغانستان به خپله لومړۍ رسمي سیالي د جنوري په 16 له پاکستان، په 23 له نیوزیلند او په 26 له نیپال سره وکړي. د دې نړیوال جام په ترڅ کې به ټول ټال 40 سیالۍ وشي او پایلوبه به د فبروري میاشتې په 11 نیټه وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله اوسمهال په آسیایي جام کې لوبېږي. افغان لوبډلې هند او پاکستان ته لوبې بایللي او له نیپال څخه یې ګټلې ده. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلو یو ځل په 2018 او بل ځل په 2021 کال کې د نړیوال جام نیمه پایلوبه ته لاره پیدا کړې وه، خو لا یې دا جام نه دی ګټلی.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا ICC د لوبغاړو درجه بندي اعلان کړی چې راشد خان پکې خپل لومړی مقام له لاسه ورکړی دی. د شل ورځو سیالیو د توپ اچونکو په ډله کې د هندوستان روی بشنوی په لومړي ځل اول مقام ته رسیدلی دی. هغه د استرالیا پر وړاندې په ترسره شوې لوبلړۍ کې نه لوبغاړي سوځولي وو چې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم ګټلې وه. افغان لوبغاړی راشد خان چې اوس مهال د ملا عملیاتو له امله په لندن کې دی، د شل ورځو توپ اچونکو په درجه بندۍ کې دویم مقام ته لوېدلی دی. د شل ورځو توپ اچونکو د درجه بندۍ په لسو غوره توپ اچونکو کې فضل حق فاروقي په اووم او مجیب رحمان په اتم مقام کې ځای لري. د استرالیا د کرکټ شل ورځې سوداګریزي سیالۍ هم د دسمبر په 8 نیټه پیل شوې. دا ځل په دې لیګ کې یوازې دوه افغان لوبغاړي مجیب رحمان د میلبون رینیګیډز او اظهار الحق نوید د سیدنی سیکسرز لوبډلو لپاره لوبه کوي. په بګ بیش لیګ کې اته لوبډلې ګډون لري چې لومړی لوبه د برزبن هیټ او میلبون سټار لوبډلو ترمنځ و چې هیټ لوبډلې ګټلې ده. دا د بګ بیش لیګ سیالیو د 14 پړاو دی او د تیر کال اتلولي پر سکارچرز لوبډلې ګټلې وه. په پلان کې و چې راشد خان به هم د ایډلیډ سټرایکرز لوبډلې لپاره یو وار بیا ولوبېږي، خو هغه د ملا عملیاتو له امله سږ کال په دې سیالیو کې له ګډون انکار وکړ. تیر کال په دې لیګ کې 15 افغان لوبغاړو ګډون کړی و چې د استرالیا او افغانستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو له امله ځینو افغان لوبغاړو په یاد لیګ کې له ګډون کولو انکار وکړ. بیا هم نړیوال کرکټ، ویسټ انډیز د یو ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې انګلستان ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړې ده. یادو لوبډلو د دسمبر په 3 شپږم او 9 نیټو درې یو ورځنۍ سیالۍ ولوبولې چې لومړنۍ او وروستۍ ویسټ انډیز او دویمه انګلستان وګټله. دغه سیالۍ چې د ویسټ انډیز په کوربتوب ترسره شوې، په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز د انګلستان د 326 پوینټو هدف د شپږو وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. په یادو لوبه کې ویسټ انډیزي شای هوپ 109 نه سوځېدلې منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. دغه راز دویمه سیالي به انګلینډ د شپږو وکټو په تفاوت وګټله. ویسټ انډیز د 203 منډو هدف اټاک کړی و چې انګلستان په 3.5 اوور کې د 4 وکټو په توپیر وګټله. په دې سیالۍ کې د انګلستان سام کرن غوره لوبغاړی ونومول شو. هغه درې مهمې وکټې سوځولې وې. دریمه سیالي بیا ویسټ انډیز د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده. یا د سیالي د ورخت له امله 40 اوره ترسره شوه چې انګلستان د 200 منډو هدف وټاکه او ویسټ انډیز په 2.5 اوور کې د شپږو وکټو په تاوان پوره کړ. په دې لوبه کې متیو فورډ غوره لوبغاړی شو. هغه درې وکټ یې اخیستې وې او 14 منډې کړې وې. شی هو بیا د لوبلړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. دغه راز د دواړو لوبډلو ترمنځ د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ هم پیل شوه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې 15 شل ورځې سیالۍ ولوبوي. په لومړنۍ شل ورځې سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز وتوانېد چې انګلستان ته ماتې ورکړي. بل لور ته د سویلي افریقا او هندوستان ترمنځ د پیل شویو درې شل ورځو سیالیو لومړنۍ لوبه د باران له امله ترسره نه شوه، خو په دویمې سیالۍ کې کوربه هندوستان ته ماتې ورکړه. هندوستان لومړی توپهنه ترسره کړه چې د ورخت له امله یې پاڼې بشپړه نه شوه. لوبڅارانو د ډي ایل میتود پر اساس پریکړه وکړه چې سویلي افریقا به په 15 اورونو کې 125 منډې پوره کوي. یاد لوبډلې د رضا هندریکس په 49 او لوبډل مشر ایډن مارکرم په 130 منډو ورکړل شوی هدف په 14 اور کې بشپړ کړ. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه تبریز شمسي وګټله. هغه یوه وکټه اخیستي وه او په 4 اورونو کې یوازې 18 منډې ورکړې وې. په دې سیالۍ کې د هند لپاره رینکو سنگ خول وبد چې په لومړي ځل یې په نړیوال کرکټ کې 50 سیزه ووهله. هغه تشپېته او لوبډل مشر سوریا کومار یادو شپږ 50 منډې کړې دي. دواړه لوبډلې به یوه بل شل ورځې سیالي هم د ډسمبر په 14 نیټه ترسره کړي او بیا به د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د روان کال د 50 ورځې نړیوال جام ګټونکو استرالیا د پاکستان ملي لوبډلې کوربتوب کوي. دا به ټیسټ لوبي وي. لومړنۍ سیالي د ډسمبر په 14 نیټه د استرالیا په پرت ښار کې پیلېږي. یاد سیالۍ ته لوړاندې دواړه هیوادونو خپل یولس کسیزې لوبډلې هم اعلان کړې دي. وروسته له هغې چې پاکستان په نړیوال جام کې خونه زلید نو بابر اعظم یې لوبډل مشرۍ څخه لرې کړ او په ټیسټ لوبي کې شان مسعود کپتان کړ. په پلان کې ده چې دواړه هیوادونه درې ټیسټ سیالۍ ترسره کړي. بلور ته د 2024 زیږدیز کال د سیالیو لپاره د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم د ډسمبر په 14 نیټه ترسره شول. دا ځل سیالیو ته ګڼو افغان لوبغاړو نوم لیکنه کړې وه، خو یوازې دوه افغان لوبغاړي نوین الحق او نور احمد په پلاتینیم او ډایمنډ کټګریو کې پیښور زلمو واخیستل. په نور افغان لوبغاړو کې مجیب الرحمن، رحمان الله ګربز، فضل حق فاروقی، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نایب، فرید ملک او نورو نوموتو لوبغاړو نیملیکنه کړې وه، خو هیڅ لوبډلې ونه پیرل. د لاهور قلندرز لوبډلې بیا هم راشد خان په سلور کټګوري کې له ځان سره د احتیاط لپاره ساتلی دی او د دې احتمال شته چې راشد خان په سګنی پی ایس ایل کې لوبې ونه کړي. او اوس د فوټبال په لور، د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د شپږو زونونو په کچه د ولایتي کچې سیالۍ پیل شوې دي. د یاد فدراسیون په خبر کې ویل شوي دي چې په دې سیالیو کې د نږدې 1.5 ولایتونو د فوټبال لوبډلې ګډون لري او سیالۍ هم په شپږو بیلابیلو مرکزي ولایتونو کې جریان لري. د دې سیالیو موخه دا ده چې د زونونو په کچه ترې غوره لوبغاړي وټاکل شي او بیا د افغانستان د اتلانو په لیګ کې سره سیالۍ وکړي. او په نړیوال فوټبال کې بیا مانچستر یونایټیډ لوبډله د اروپا فوټبال اتلانو لیگ څخه بهر شوه. د اروپا اتلانو لیگ پیاوړي لوبډلې مانچستر د خپل ګروپ په وروستۍ لوبه کې تیره شپه له بایرن مونیخ څخه په ماتې خوړلو له یاد لیگ څخه بهر شوه. دغه لوبډلې په ای ګروپ کې ځای درلود چې له شپږو سیالیو څخه یې 15 وبایللې او یوازې یوه ګټلې وه. د ازادي راډیو د لوبل میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د خبرونه په دویم نیمایي کې یو. او دا ځل په آسیا جام سیالیو کې مو د ملي 19 کلنې لوبډلې په ترسره کړې او سیالیو خبرې کړې دي. د مرکې میلمه مو د کرکټ لوبو مبصر او خبريال ابراهیم مومند نور په مرکه کې ووري. مومند صاحب، په پیل کې دا راته ووایه چې دغسې توقع مو لرله چې افغانستان په آسیا جام سیالیو کې په راوند یا په ګروپی پړاو کې سیالیو بهر شي.
سایل صاحب، زما په اند باندې د دې ټول زموار افغان کرکټ بورډ دی، که څه هم دوی د شفافیت خبرې کولې چې د هیواد په کچه باندې ټرویل نه وکړل، 15 لوبغاړو له منځه یې یو لوبډله جوړه کړه، عربي امارات ته په سفر وکړ، هلته یې بهترینه لوبې وکړې، بنگلہ دیش نه سریلانکا نه دوړخی د سیریزونه وګټل، درې اړخی د سیریز کې فائنل ته ورسیدل، لوبغاړو په کې شخصي کارکردګي وکړي، سیریز یې ولګې دي، وکټ یې شپږ او 15 وکټ یې بالرانو ترلاسه کړې. سپین بالینګ کې مشکل وو، خو کوم سپینران چې دوی اخیستي وو، که چینا مین وو که لیگ سپینر وو، هغه یې ونه لوبول. بیرته چې وطن ته راغلل نو دا کرکټ بورډ کې دا رواج دی چې کوم لوبغاړی پرفارمنس وکړي نو هغه بې کسه او بې وسه وي، نو د هغه مخکتګ ته بیا قسم قسم بهانې پیدا شي. نو د یو شمېر لوبغاړي د پاسپورټ د دوه پاسپورټونو د وجې نه ډراپ شول، یو شمېر د عمر د وجې نه ډراپ شول، خو د چا چې عمرونه هم زیات وو او د چا چې دوه پاسپورټونه هم وو، هغوی بیرته لوبډلې ته راوستل شول، ځکه چې قوم پرستی وه، سمت پرستی وه، زورواکي وه، انډیوالي وه، خوښې ناخوښې وې. کرکټ بورډ چې غواړي په چا باندې کرکټ وکړي، هغه هر قسم لاره برابر یو څوک چغواړي چې د پرمختګ مخه ډب کی دغه خمې سالونه هارون پونو باندې حلق ته یا ما پونو باندې حلق ته چې د افغانستان په کچاو د دوبی په سفر کې بهترینه کارکردګۍ کړې وې. آن کامران هوتک تر امریکې پورې ورسېده، هېواد یې پرېښوده د خپل ورور حمزه هوتک په څیر باندې. نو دا هغه مسلې وې چې بدبختانه موږ نتیجه نن ګورو. درې داسې لوبغاړي په دې ټیم کې شامل شول چې هیڅ قسم د کلب لیول، هیڅ قسم د نولس کلن لوبډلې او چې کوم ایمرجنګ سره دوی لوبې وکړي یا دوی چې کوم خپل منځي لوبې وکړي یا دوی چې په ګرین افغانستان کې ولوبېدل د هغې هیڅ ریکارډ یې نه لره، خو دوی په عربي اماراتو په ایشیا کپ سکواډ کې دوی شامل کړل.
تاسو لاندې لاملونه څه کېدای شي ولې د افغانستان د نولس کلنو ځوانانو ملي لوبډله یو دم بیرته پخوانی حالت ته ستنه شوې ده او داسې ښکارېدل په دې سیالیو کې چې دا د یو دویمه درجه هیواد لوبډله وي؟
بله مهمه خبره دا وه چې د سفر تر شپې پورې چې په سبا باندې دوی سفر وکړي د دوی د ویزو مسله وه چې لوبغاړي په داسې یو حالت کې وو چې دوی به لاړ شي لاړ به نه شي. بل دا دی چې څوک په سکواډ کې دي څوک په سکواډ کې نه دي، دا هم یو غټه مسله وه، ځکه یو شمېر لوبغاړو ته چې په مین سکواډ کې چانس ورکړل شوی وو کله چې سکواډ اعلان شو نو هغوی بیا په ریزرو کې اچول شوي وو. نو دغسې لوبډلې نه سړی توقع هم دومره لرلی شي، ځکه د لوبډلې د پرفارمنس لپاره تر ټولو مهم خبره دا ده چې باور ورکړل شي، کار پرې وشي، په یوولس لوبغاړو باندې کار وشي. تاسو ګورئ چې نعمان شاه څومره بهترینه کپتاني کړې وه په عربي اماراتو سفر کې، هغه د کپتانۍ نه لرې کړی شو، په ځای باندې داسې یو کس راوستل شو چې د هغه په استعداد باندې زه خبرې نه کوم، خو دا زما لپاره سوال دی چېره د کوم ځای کې کپټنسي کړې وه دغه د نولس کلنو لوبډلې سره څومره پاتې شوی وو، ځکه د عربي اماراتو په سفر کې دا د یو لوبغاړي په حیث باندې هم لوبډلې سره نه وو چېرته چې افغانستان تقریبا لس دولس لوبې وکړي. نو دغسې معمولونه باید کرکټ بورډ تیر شي دې دپاره چې څوک خوشحاله کړي یا خپل هغه خیانتونه یا خپل هغه فساد د ځینو لوبغاړو په انتخاب باندې یا د ځینو پریکړو په باندې هغه پټ کړي. نو دا هغه موقتي توګه باندې د خلکو سترګو کې خاورې اچولی شي، خو په اوږدمهاله کې دا موږ ته داسې یو شفاف سیستم نه وړاندې کوي چې په هغه کې لوبغاړي مطمئن اوسي او هغوی په ځان باندې باور ولري، هغوی په خواري وکړي، یو بهترینه یوولس لوبغاړي جوړ شي، کوچز د دې لوبډلې په انتخاب باندې خفه وو، کپتان سره مشوره نه ده شوې د دې لوبډلې په انتخاب کې. تاسو وکتل چې درې واړو لوبو کې هم د نیپال خلاف، هم د پاکستان خلاف، هم د هند خلاف موږ لوبډله کې چینجز لرله. نو په دغسې حالاتو کې ته نشي کولی چې د لوبډلې څخه یو ریزلټ واخلي.
کرکټ بورډ ولې دغسې کوي؟ د دوی اهداف څه وي؟ په ټولنیزو رسنیو کې په دوی دا تورونه هم پوره شوي دي چې دوی سیمه پرستۍ، قوم پرستۍ، دغه راز خپلوۍ، دوستۍ دې ته ډېره توجه کړې ده، تاسو یې منئ ده؟
نو دغه ټول کراجه مشي نو ریزلټ یې دې ته راځي چې موږ نن د ایشیا کپ څخه بهر شو، د هغه ایشیا کپ څخه چې موږ 2018 کال کې د دغې کپ اتلولي ګټلې وه، ځکه که تاسو فکر وکړئ د نولس کلنو ډلو په کچه باندې د تجربې هیڅ معنی نشته دی، ځکه په دغه لیول کې چې څومره لوبغاړي هغوی د کورنۍ کرکټ لوبغاړي هغوی په نړیواله کچه باندې لوبېدل نه چې څوک 15 کاله یا لس لس کال لوبېدلي یا د غټو ټیمونو سره لوبېدلي. نو په لاندې لیول کې یوازې د پلانینګ خبرې، د ښه انتخاب خبرې، د مثبت مورال خبرې چې بدبختانه نورو لوبډلو سره وو زموږ لوبډلو سره نه وو، همدې وجه نه موږ پاتې شو او نور لوبډلې زمونه مخکې لاړې چې هغه کرکټ بورډ کې چې اوس چې کوم مسولین دي چې همیش دوی د لوبډلو په بریاو کې ټول کریډیټ ځان ته منسوبوي، بدبختانه په ناکامیو کې او په ماتو کې او په فساد کې بیا دوی شاته کیږي او دوی هغه ذمواري په غاړه باندې اخلي چې تاوان یې ټول افغانستان ته رسیږي. نو زما په اند باندې دغه لاملونه وو چې یوه منظمه لوبډله، یو تکړه لوبډله او یو داسې لوبډله چې هر یو لوبډلې ته سرخوږی جوړولی شو، هغه کرکټ بورډ په لوی لاس باندې دغه اوسني حالت ته راورسوله چې بدبختانه.
د راروان نړیوال جام لپاره څه کول پکار دي؟ دا سیالۍ خو پای ته ورسېدي، اوس نږدې میاشت وروسته نړیوال جام پیلېږي په سویلي افریقا کې، څه کېدای شي چې دغه لوبډله بیرته را جوړه شي او ښه پرفارمنس وکړي؟
اوس هم وخت شته دی ورلد کپ دپاره، دغه لوبډله په میډل آرډر کې مسله لري، اوپننګ کې حزب الله دورانی په نوم باندې یو لک شته دی چې راتلی شي اسکواډ ته، په لیګ سپنرانو کې جمیل شینواری په نوم باندې یو لک دی، ابراهیم مسعود په نوم باندې یو لک سپنر دی چې هغه کولی شي راشي، حسن ساحل کولی شي چې د یو لک سپنر په توګه باندې یو د یو برید کوونکي بیټسمین په توګه باندې کولی شي اسکواډ ته راشي. یما عرب دغه لوبډله کې شتون ډېر ضروري دی، ځکه موږ سره بالران شته دی، خو موږ سره یو داسې اټیک بالر پکار دی چې هغه اګریشن ولري، هغه وکټ ټیکر وي چې هغه وکټ یې واخلي او هغه بیټسمین غلطۍ ته مجبور کړي. بدبختانه دغه کارکردګي دغه ټریک ریکارډ ډېر بهتري نه دی. نو اوس هم وخت شته دی چې ورلد کپ کې موږ یو بیلنس سکواډ برابر کړو او د دې انډیوالۍ او سن پرستۍ او د قوم پرستۍ نه موږ راووځو.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونه سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیدي. له ملتیا مو منندوی يم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.